دا مشال رادیو ده په پېښور کې د غرمې 12 بجې سوي دي. نن د پنځشنبه یا زیارت ورځ او د 2023 کال د جولای 11 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو په روان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د ګیلمن وزیر د مړینې او په پاکستان کې د افغان کډوالو د برخلیک په اړه پر راپورونو سربیره د سیمې او نړۍ حال هم درکو، خو تر دې هر څه وړاندې د دې مهال خبرونو ته غوږ سئ چې منور شاه وړاندې کوي.
د خبرونو سرټکی د ګیلمن وزیر مړی له اسلام آباد پیښور ته وړل شوی او له هغه ځایه هم روان کړل شوی دی. پاکستان په دغه هیواد کې د اسناد لرونکو افغان کډوالو د اوسېدو موده یو کال وغځوله. فلسطینی چارواکو ویل چې د غزه پټۍ په جنوبی برخه کې د اسرائیلو په هوایي برید کې لشلو زیات کسان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. پښتون ژغورنې غورزنګ پی ټی ایم ویل دی چې د دوی یو مشر فعال او شاعر ګیلمن وزیر د ټپونو له امله سا ورکړی ده. د غورزنګ غړي او پلویان یې مړی نن د اسلام آباد موټر ویل لارې پیښور او بنون ته او بیا له غزا شمالي وزیرستان ته وړي او سبا له 4 بجې په خپل ابایي کلی کې خاور ته سپارل کیږي. د غورزنګ مشر منظور پښتین د جولای په 11 شپې مهال خوښه 1 بجې اسلام آباد کې لپیمز روختون بهر د پی ټی ایم غړو په ویانو ته په وینا کې د وزیر مړی نتایید کړو. ویل چې د ګیلمن د درملین لپاره یې پوره هڅه وکړه او ان د جولای په 10 له امریکا څخه ورغلو ډاکټرانو هم دغه معاینه وکړه خو هغه بچ نه شو. دی وای
زمونږ په خوږ ورور باندې زمونږ د وطن زمونږ د ملت په یو لوی اتل باندې گزار دومره سخت شوی وو چې دغه علاج ناممکن حتی رسیدلی وو.
اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال وایي چې د غورزنګ غړو او پلویانو نن سهار د ګیلمن وزیر مړی له اسلام آباد روان کړی دی. په دغه موخه د پښتون ترڅنګ د ګیلمن وزیر اورور عرفات وزیر هم موجود و. پښتون ژغورنې غورزنګ ویل دي چې وزیر د جولای په 1 په اسلام آباد کې د آزاد خان داوړ په نامه یو تن او له هغه سره یو شمیر ملګرو په لرګو په سر وهلې. داوړ لا په دې اړه څه نه دی ویلي. بلخو د اسلام آباد پولیس وایي چې د تورنو کسانو ضد مقدمه دایره کړې او په لټنې پیل کړې دي. د پاکستان پوز وای چې لپیخور اسره نږدې د متنو په حسن خیلو سیمه کې د عملیاتو پر مهال د یو مهم کمانډر په شمول درې وسلوال وجل شوې. د پوز د اماړي کوسانګي اس پی آر بیګای و خبر پاڼه جاری کړي چې پکې ویل شوې د استخباراتي معلوماتو په اساس د جولای په 10 د متنو په حسن خیلو کې عملیات تر سره کړل چې پکې ورسره د خیبر پښتونخوا پولیسو او د تراګرې ځت سانګي اهلکارانو هم برخه واخیسته. د خبر پاڼې تر مخه په وجل شو وسلوالو کې شامل کمانډر عبدالرحیم په یو شمیر تراګر بریدونو او د امنیتي اهلکارانو په وجنه کې ککړو چې حکومت یې په سر شپې ته لک روپی انعام هم اعلان کړی وو. د آی اس پی آر په خبر پاڼه کې همداراز ویل شوی چې د عملیاتو پر مهال نو وسلوالو سره په ډازو کې د پولیس والاو په شمول سلور امنیتي اهلکار هم وجل شوی دي. تر اوسه کوم وسلوال ډلې په دې اړه څه نه دی ویلي. د سند پولیسو د تراګرۍ ضد څانګې سی ټی ډي ادا کړې چې په کراچۍ ښار کې یې د تاریخ طالبان پاکستان یا ټي ټي پی یو مهم کمانډر نیولې ده. د سی ټی ډي یو مشر ډي آی جی اسف اعجاز شیخ پرون په کراچۍ کې وی خبري غونډې ته ویل چې د ښار په اتحاد ډاون کې د کاروي پر مهال نیول شوی کمانډر محمد شعیب نومیږي د خیبر پښتونخوا د در ادم خیل اوسیدونکو دی او د خیبر پښتونخوا حکومت یې په سر 600,000 روپۍ انعام هم مقرر کړی دی. د اسف اعجاز شیخ په وینا محمد شعیب د یو شمیر نورو ترهګرو بریدونو ترڅنګ په هغه پیخه کې هم ککړ دی. په کومه کې چې په 2019 کال کې د در ادم خیل د اسکرو لکان 14 مزدوران تختول شوی وو. په 2021 کال کې د دغه تختول شو مزدورانو مړی په یو اجتماعي قبر کې موندل شوی وو. بلخوا ټي ټي پی تر اوسه د محمد شعیب د نیول کېدو په اړه څه نه دی ویلي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. پاکستان په دغه هیواد کې د اسناد لرونکو افغان کډوالو د اوسېدو موده یو کال وغځوله. دا فیصله پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د وفاقي کابینې په غونډه کې وشوه. د وزیر اعظم د دفتر جاری شوی بیان کې ویل شوی چې د افغان کډوالو د مهاجرت کارډونو یا پروف اف رجستریشن کارډونو موده سکهل د جون په 1 ختمه شوی و چې د وفاقي کابینې له فیصلې سره د راتلونکي 2025 کال د جون تر 1 وغځول شو. د دې بیان تر مخه په پاکستان کې مشت لکونه افغان کډوال د مهاجرت کارډونه لري. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د 2023 کال نومبر میاشتې راهیسې د قانوني اسناد نه لرونکو کډوالو د جبري وېستلو لړۍ پیل کړې چې پکې زیاتره افغان کډوال دي. او بل خبر دا چې فلسطینی چارواکو ویلي چې پرون د غزه پټۍ په جنوبی برخه کې د اسرایلو په هوایي برید کې ل شلو زیات کسان وژل شوی دي. د فلسطین د روغتیا چارواکي وایي د غزه د خان یونس سیمه په ابسان خارګوټی کې په دغه هوایي برید کې د یو سکول مخې ته د کډوالو کورنیو خیمه په نخښه شوې دي چې په کې لکتر لګان نه هویش کسان وژل شوی چې زیاتره یې خزه او ماشومان دي. د چارواکو په وینا د حماس پر ضد د کاروي لا نور زیاتولو په ترڅ کې د اسرایلو ټانکونو په ورتګ او د ډزو لوجه لیادی سیمه اوسیدونکو تختیدلی دا په داسې حال کې ده چې حماس خبرداري ورکړې چې د دې کارویانو لوجه د ډزبندۍ خبرې له خطر سره مخ کېدلې شي. امریکا او یورپی ټولنې حماس تر هغه ډاله ګرځولې ده. د خبرونو پای
خبرونه مولا مشال رادیو څخه واوریدل چې منور شاه وړاندې کول پروان خبرونه کې د دې راپورونو تفصیل اوریدلای شي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او لسی شاعر ګلمن وزیر د جولای 8 په مرګونی برید کې تر ژوبلې دوه ورسته تیر شپه د اسلام آباد په ورختون کې ساور کړ. د نوموړي پر مړینه د وزیرستان خلکو له مشال رادیو سره خپل احساسات شریک کړي دي.
لمن یو داسې شاعر وو چې په خپل شاعری کې د وطن غم او درد یې ښه په نره دنیا ته نړۍ ته بیانولو.
د پاکستان حکومت د اسناد لرونکو افغان کډوالو د سیدو مده یو کال نور غځولې ده. په پاکستان کې افغان خبريال وایي چې پاکستان باید دا ساحه نور هم پراخ کړي.
پاکستان هغه افغانان حداقل په پام کې ونیسي چې وی په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان په بیرو ادارو کې کار کړی دا چې ځینې فعالین دي، ځینې خبريالان دي.
په پاکستان کې حکومت او اپوزیشن ګوند تحریک انصاف په خپلو کې د خبرو اترو لپاره په وار وار اعلانونه کړي خو تر اوسه پورې عملا مذاکرات نه دي سوي چې دا کار پر ملي سیاست او اقتصاد منفي اغیز کړی دی. خو د سیاسي چارو یو شنونکی وایي چې اصل واکمن نور خلک دي.
اصل کې د دوړو ټایم کې حکومت چې دی هغه د فوج سره مخکېم د فوج سره حکومت او اوسم د فوج سره حکومت دی.
پروان خبرونه کې پر دې سربېره د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور راپورونه هم درته لرو. لمشال رادیو سره وسی. زموږ غلا مشال رادیو خاوري لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مواردل چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ ولسی شاعر او فعال ګلمن وزیر د جولای 8 په مرګونی برید کې تر ژوبلې دوه ورسته پرون شپه د اسلام آباد په پیمز روغتون کې ساور کړه. د نوموړي پر مړینه باندې که یو شمیر کسانو د غم احساسات څرګند کړي دي نو بلخوا غورځنګ اعلان کړی دی چې د هغه مړی به د جمعې په ورځ مازیګر 4 بجې د هغه په پلرنی ټاټوبي د شمالي وزیرستان د رزمک سیمې د دوستلی تحصیل په اسدخیلو کلی کې خاور ته سپاري. خو دا مهال د لمړین سره یو ځای یو قافله د وزیرستان پر لور روانه ده چې په اړه تازه حال زموږ خبريال وسیم سجاد له پېښور راکوي. وسیم سجاد ورځم په خیر. لمړی کډاره ته وایس چې د ګلمن وزیر لمړین ورسته د هغه قافله له اسلام آباد نن سهار روانه شوی اوس په څه حال کې ده؟
ډیر مننه. تقریبا 1.5 منټه وړاندې دغه قافله پیښور ته را رسیدلې وه. د ګلمن وزیر مړی ورسره وو او د مړي دغه مړي لپاره د پیښور او د مردان او د یو قابل خوانه خلک راغلي وو. پیښور انټرچینج باندې هغې ته ګلونه ټور وشیندل او د پی ټی ایم په حق کې او د ګلمن وزیر د مړینې او د هغې لپاره د پی ټی ایم سپورٹ پا آگا کی نارے ہم مولا گولے دے دغی نوڑان دی دغی قافلہ صحابی تراغلے ہو صحاب صحابی تم مرتسالک راو چلے ہو اس دغی قافلہ دی پیخور نووتی دا گوہات پلا بزی دا گوہات نو بیا پا دغی لارا باندی دی بنو او بیا با شمالی وزیرستان طرف دزی زی پر زی اور تخلق راو جی منظور پشتین دے پکی او دا کمی حلقینا چی دغی تیری کی منظور پشتین پرون پخبلا و اینا کی چې کله هغه وویل چې ګلمن وزیر په پیمز هسپتال کې مړ شوی دی ویلي وو چې د هغه غلي خلک جوړتار کړي تر اوځي نو د هغې په ایکسټینشن کې دغه خلک راوځي دلته پېښور کې راوځي د پېښور نه پس په کوهاټ کې راوځي د کوهاټ نه پس بنو کې راوځي د بنو نه پس په بیا په دغه روټ باندې هغه خپل کړي ته وړي چې سبا د جمعې په ورځ به داغه جنازه چې داغه ادا کیږي.
مننه وسیم. لږ نور حال کرا کی د دې قافلې په اړه تاسو ویل چې کله چې دا قافله پر لارو کوڅو کې تیریږي نو خلک ځینې ورته راوتلې دي، ګلونه باندې شندي او ناری وهي. د قافله څومره غټه وه؟ آیا یوازې امبولانس او ځینې نور ګاډي ورسره وه که نورې ګاډي به ورسره ملګري کېدلې؟ قافله اوږده وه او لارې مارې خو به بندې سوې نه پر دې مهال.
رښتیا خبره ده چې په موټروی باندې مونږ خو ډېر زیات وېره مونږ ورکو مسلسل، نو د پی ٹی ایم یو ښه ګڼ شمېر تعداد خلک چې دي غړي او فعالان چې وو هغه راغلي وو، شمېر یې ښه ډېر وو. ګاډي ورسره هم را روان وو په لاره باندې، ځې پر ځې ورسره نور هم را یو ځای کېدل. خدا سیده چې راځي جمع کېږي ورسره سهار پورې ځي، بیا نور راځي، ځي او راځي خلک. دغه خلک ورته راوتي وو د پېښور انټرچینج ته، قافله او امبولانسونه او د منظور پښتین ګاډي او نور ګاډي هغه راووتل او د پولیس ورسره وو. خو دغه خلک چې کم پاتې شو هلته ګڼ شمېر کې خلک راغلي وو، هغه په موټروے باندې وو، نو شمېر یې ګڼ وو. د موټروے سره لږ وخت لپاره ټریفک جام شوی وو، خو بند کړي لاره چانه ده. کوشش کوو د پی ټی ایم غړو چې لاره ګلاو کې، نو چې کم فاسټ ټریک دی یا د تیز ګاډو ټریک دی هغه یې خالي پرې خودلو هڅه کوله، ګاډي یې پرې خودل. خو ټریفک یې دا ضروری خبره ده چې جام کړه وو، شمېر یې هم ډېر وو. بیا دغه ځوانان یا دغه خلک چې کوم راوتو د پی ټی ایم غچی غړي، دوی د پېښور انټرچینج نه واخلا چې واپس کومه لار پېښور ته راځي او خلک په پېښور ته راځنه کیږي. د انټرچینج نه پس په دغه لاره باندې را روان وو، بېدل بېدل او نارې وهلې.
ډېر مننه وسیم سجاد زموږ سره د تازه معلوماتو شریکولو. ښه ورځ ولري. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري په همدې موضوع کې پاتې کیږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او لسی شاعر ګیلمن وزیر د جولای 8 په مرګونی برید کې تر ژوبلېدو وروسته پرون ماښام د اسلام آباد په یو روغتون کې سا ورکړه. د غورځنګ مشر منظور پښتین د روغتون مخې ته تیر شپه شاوخوا یوه بجه د هغه د مړینې اعلان وکړ. د نوموړي پر مړینې د وزیرستان خلکو له مشال راډیو سره خپل احساسات شریک کړي چې عمر وزیر علي جلی دي او تاسو یې ورته را بولم.
د مونوم جمال داوود ده، د نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ سوي ترجمان. ګلمن خوښتا د دو کمال، د دو فن، د دو شعر او شاعري هغه داسې وا چې مطلب کمیش چرته په مشاعرې سره پیوز شوی او د میفل د ترجمانې هغه حق یاد کو چې د خوره د محرومۍ خبره، د عدم تشدد خبره، او د شی وخت ری خبره، یا په خپل وسایل د خپل حق خبره هغه چې د پکی مندا سره په شعر او شاعرۍ شکړی و. د مو په خیال د پښتنې په خوره د ګوتې په شمیر سره کسونه ته دا شرف حاصل ده.
زه فدا داور د شمالي وزیرستان سره تعلق لرم. نن د میر ډیر انقلابی شاعر ګیلمن وزیر د دې دنیا نه لړلو، په دې باندې موږ ډېر زیات خفای. ټول وزیرستان جوړي، بلکې ټوله دنیا په جوړي، موږ د دې ډېره کلکه غندنه کی.
عادل داوړ خپل شاعر هم یم او سیاسي فعال هم یم. ګیلمن وزیر د قام د جذباتو سره دومره ژور کنه په چنانا غروان دی او ټول قام په سر راړي په دردېږي. یقینا لوی لوی شاعران هغه وفات شوی دي، ګلمنه په چا جوړلې دي. د لګا څنګه چې نن شهید ګلمن وزیر په مرګ باندې خلک خفا دي.
زمانوم جمشید وزیر دې زو د تحصیل د تحفیل شمالي وزیرستان اوسیدین کایم. نن انتهایی دا غم نډک ورځ ده چې ګلمن وزیر زموږ په میانس کې نشته. نو چې وګورئ نن شمالي وزیرستان بلکې ټول لر بر افغان په ګلمن وزیر باندې یتیم شو. ګلمن یو داسې شاعر وو چې په خپل شاعري کې د وطن غم او درد یو ښه په نره دنیا ته نړۍ ته بینولو. نو زموږ دوګانې به وي ګلمن وزیر سره چې الله پاک ته په جنت الفردوس کې اعلی مقام ورکړي.
زمانم صمد خان وزیر دې زاد شمالي وزیرستان اوسیدونکو هم یقینا د ګلمن وزیر مرګ نه صرف د وزیرستان بلکې د لر او بر افغان وطن د پر ډېر زیات دردونکو او د غم خبر دی. ځکه چې ګلمن وزیر د خپل شاعرۍ د لارې چې کوم د دې وران او د غم زپلی وطن په کوم انداز کې ترجمانی کوله، کوم د دې وطن د امن د پاره یې غږ اوچتو، هغه خلا به داسې په اسانه باندې پوره نه کړلی شي. مونږ کام په دې باندې ډېر غمجن یو. دغه دعا کوو چې الله تعالی دې جنت الفردوس ورته نصیب کړي. آمین.
د وزیرستان څو تنه فعالان او شاعران ول چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ او لسی شاعر ګیلمن وزیر پر مړینې له مشال رادیو سره خپل احساسات شریکول.
دا مشال ریډیو دا که در روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسی.
زمږه مشال رادیو خاوري اوزو کراچی ته د سین پولیسو د ترګری زد څنګه په کراچی شهر کې د تحریک طالبان پاکستان د مهم کمانډان د نیولو ادعا کړې ده. د دې ادارې یو مشر آصف اعجاز شیخ پرون په کراچی کې خبري غونډه ته وویل چې د محمد شعیب په نامه د کمانډان د نورو ترګرو کاروان ترڅنګ په 2018 کال کې د خیبر پښتونخوا د در ادم خیل د سکرو لکان څخه د شپاړس مزدورانو پر تشتول کې هم ککړو. د سی ټی ډی په وینا د خیبر پښتونخوا حکومت د محمد شعیب پر سر 40 لک روپۍ انعام هم اعلان کړی و، خو تحریک طالبان پاکستان تر اوسه د دغې ادعا په اړه څه غبرګون نه دی څرګند کړی. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال نیاز علي راکوي.
د سن پولیسو ترهرګرۍ ضد څانګې سی ټی ډی ډی آی جی آصف اعجاز شیخ د جولای په 10 په کراچۍ کې خبري غونډې په مهال ویلي چې غیر قانونه ګرځولې شوې وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان د درادم خیل یو مهم کمانډر محمد شعیب د کراچۍ په اتحاد ټاون سیمه کې نیولې دي.
اور ٹی ٹی پی کا ایک بہت دہشت گرد جس کا نام شعیب ہے اس کو پکڑ لیا.
دے وائی دا ٹی ٹی پی او اسلوال چی شوئے بینم دے نیولے شوئے دے دے دا درادم خیل اسی دن کے دے او حل تے پلوے کچا ترہرگرے پیخی کڑی دی. شوئے پکال 2018 کے درادم خیل کے دسکرو پکان کی کارکون کی شپاڑس مزدوران دا پیسو لپار تختولی و بیائی وجلی او پیو قبر کی خخ کڑی و او دا مڑی پا 2020 کال کی مندل شوی و پا خیبر پختونخوا کی پی ڈیر مقدمے ہم چوڑی دی او دا خیبر پختونخوا حکومت دا پسر 40 لک روپے انعام ہم اعلان کرے وہ
اس کے اوپر 2 ملین کا انعام تھا.
آصف اعجاز شیخ زیادہ کڑی چې د نیولې شوی محمد شعیب څخه یو خودکش جیکټ 14 کې مواد ټوپک کالتوس هم ترلاسه کړی دي. تر وسه تحریک طالبان پاکستان په دې اړه سندي ویلي چې کوم مهم کمانډر یې په کراچۍ کې نیولې شوی دی. د خبری غونډې په محل د سی ټی ڈی کراچۍ یو مشر خرم وارث بیا داوه کړی چې نیولې شوی محمد شعیب په کراچۍ کې د اتم محرم په جلوس یې د برید پلان درلودو.
اپنا بیٹا زکا اللہ درا آدم خیل میں ہی مقابلے میں فوج کے ساتھ ہلاک ہوا تھا.
دے وائی دا دزوے زکا اللہ پا درا آدم خیل کی فوجی عملیاتو کی وجلے شوئے دے. حقا محال محمد شعیب تختی دلے وو وز دا یو خپلوان محمد اساق سرائی پا کراچی کی دا بریت پلان جو کھڑے وو دا محرم پا جلو سے دلوئی بریت پلان دلو دو.
محرم میں جو ہے وہ رول انہوں نے کرنا تھا.
خرم وارث په وینا چې ٹی ٹی پی یو ځل بیا په کراچۍ کې خپل پټ ځایونه جوړول غواړي خو امنیتي ادارې باید دیتا پرې نږدي. په کراچۍ کې د سی ٹی ڈی ڈی آئی جی او نورو چارواکو د طالبانو د یو مهم کمانډر د نیولو دعوا په داسې حال کې کړې ده چې د جولای په 9 د کراچۍ په کریم آباد سیمه کې نامعلومه وسلوالو په ډزو د سی ٹی ڈی او افسر ڈی ایس پی علی رضا وجلې دي. په پیښه کې یو سیکورټی ګارډ وقار احمد هم وجلې شوی وو. او بیا د جولای په 10 د پاکستان د کورنو چارو وزیر محسن نقوی د کراچۍ دوره کړی. نوموړي د وجلې شوي ډي اس پي علي رضا کورنۍ سره غمرازي څرګنده کړي او ډاډ ورته ورکړي چې تورن به ډېر زر ونیول شي. په کراچۍ کې د وجلې شوي ډي اس پي علي رضا د وجنې پړه یو ورځ وروسته تحریک طالبان پاکستان منلې ده. علي رضا د پخواني وجلې شوي پولیسو اس اس پي چودري اسلم نږدې ملګری وو. چودري اسلم په کال 2014 کې په یو ځانمرګي برید کې وجلې شوی وو. هغه په کراچۍ کې د وسلوالو په ضد ډېر عملیات تر سره کړی دي. په کراچۍ کې خبريال نعمت خان وایي د سی ٹی ڈی چارواکو خبري غونډه او په کراچۍ کې د سی ٹی ڈی افسر وجنه د خای چی ٹی ٹی پی د نور سیمو سره په کراچۍ کې هم خپل اثر زیات کړی دي.
یقینا په کراچۍ کې د ٹی ٹی پی یو وجود لري. پری سلیپر سیلز موجود دي او د خبري اعتراف ڈی آئی جی سی ٹی ڈی مو کو کراچۍ کې سلیپر سیلز موجود دي او د موجود دي. یو خدا چې کوم ملکی حالات دي موږ افغانستان د بارډر نواله کراچی پوری مختلف واقعات شوی دی بلابل واقعاتونو کیږي او ٹی 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 پی پخپلو ہم لوگ ڈیرا تیزی راو سے پاگے کہ کراچی کی یو سور دمخ کی یو واقع شے ہوا دادین امخ کی بسوراب گوٹ کی پولیس والا بنی حملہ شے ہوا تے اتوار پر مانے جدی علی رضا ڈی ایس پی آگو وہ جلے شروع دس واقعات دوسرا پہ ٹی ٹی پی دل موجودگی یقیناً دا خطرے سبب دا.
سی ٹی ڈی وقت پا وقت پا کراچی کی دا ٹی ٹی پی او نور وسلوال و ڈلو دا مهم غلو نیولو داوی هم کڑی دی. لدی وڑان دی پا کراچی کی سی ٹی ڈی دا مائی پا ولسم ویلی وو چی دا خار پا نورس چورنگی منگاپیر روڈ باندی عملیاتو کی دا تحریک طالبان پاکستان افغانستان یو مهم غړی یوسف خان عرف ګل یوسف نیولې دي او ورسخه یو لاسیبم او نور وسله هم ترلاسه کړی ده او دا وایي کړی و چې نوموړی په جنوبی وزیرستان کې په ځنو بریدونو کې ککړ دي. بلخوا تر وسه تحریک طالبان پاکستان د سی ټی ډی د دې تورونو په جواب کې سندي ویلي او نه ټی ټی پی دا ویلي چې کوم مهم غړی په کراچۍ کې نیولې شوی دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
زموږ غله مشال رادیو څخوري د پاکستان حکومت په هغه هیواد کې د استاد لرونکو افغان کډوالو د سیدو مده یو کال نور غځولې ده. دا پریکړه پرم په اسلام آباد کې د وفاقي کابینه په وغونډه کې وسو چې مشري وزیر اعظم شهباز شریف کوله. د وزیر اعظم دفتر لخوا په خبر سوي بیان کې ویل سوي چې د افغان کډوالو د مهاجرت کارډونو یا پی او آر مده د روان کال د جون پر دیرشمه ختمه سی و خو له دې پریکړې سره د راتلونکي کال د جون تر دیرشمه او وغځول سول. ډېری افغان کډوال د پاکستان حکومت د دې پریکړې هرکلی کړي خو وايي په کار چې افغان چې حکومت اسناد نه لرونکو کډوالو د ایستلو لړۍ هم ودروي. په دې نور حال د اسلام آباد د مشال رادیو خبريال راشد خټک راکوي.
پاکستان د اسناد لرونکو افغان کډوالو په ملک کې د اوسېدو موده یو کال غځولې ده. دا پریکړه د وفاقي کابینې په غونډه کې وشوه. د وفاقي کابینې غونډه په 10 جولای په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې وشوه. د وزیر اعظم د دفتر لخوا جاری شوی یو بیان کې ویل شوی دی چې د افغان کډوالو د مهاجرت کارډونو یا پروف او رجستریشن کارډونو موده په 3 جون ختمه شوې و. وفاقي کابینې دغه موده د کال 2015 تر 3 جون پورې وغځوله. په بیان کې ویل شوی دی چې وفاقي کابینې د 14 لک افغان کډوالو د مهاجرت کارډونو موده یو کال پورې زیاته کړه. د پاکستان نگران حکومت تیر کال اکتوبر په میاشت کې اعلان کړو چې ټول بے اسناد بهرنیان به بیرته خپل هیوادونو ته لیږي. د پریکړه وجهي امنیتی ستونزې خودلې وي. د بے اسناد افغان کډوالو بیرته افغانستان ته لګلو لړۍ د تیر کال نومبر په لومړۍ نیټه پیل شو. د حکومت ارکامو تر مخه تر اوسه پورې تر 15 لکو زیات افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. په اسلام آباد کې اوسیدونکو افغان ژورنالیست مرضیه حفیظی د حکومت د پریکړې په اړه مشال رادیو ته وویل چې دوه ورځې وړاندې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې مشر فیلیپیو ګراندې د پاکستان په درې ورځنۍ دوره راغلی و او د پاکستانی چرواکو سره د افغان کډوالو په ستونزې خبرې وکړې او د دوی د حل لارې ولټولې. دا پریکړه هم د ښاغلي ګراندې د دورې نه پس وشوه. خو اوس هم په پاکستان کې ډېر داسې بے اسناد افغان کډوال د ستونزو سره مخ دي چې په افغانستان کې د جمهوریت د سکوت نه پس د ژوند بچ کولو او یا کوم دریم ملک ته د تلو لپاره پاکستان ته راغلي دي.
پاکستان هغه افغانان حداقل په پام کې ونیسي چې هغوی په تیرو 40 کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو ادارو کې کار کړی ده. ښځینه فعالینې دي، ښځینه خبریالانې دي، یا کوم کسان چې د سارنوالۍ په برخه کې کار کړی دي او مختلفو نورو برخو کې چې د هغوی ژوند واقعا له جدي ګواښ سره مخامخ دی او که هغوی افغانستان ته ستانه شي ژوندي نه پاتې کیږي. فکر نه کوم چې جدي کوم بدلون دی رامنځته.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یعنی یونیسیار د معلوماتو تر مخه په پاکستان کې اتلکه داسې افغانان هم میشته چې پروف اف رجستریشن کارډونه نه لري خو د افغانستان د طبیعت کارډونه لري. په اسلام آباد کې د پېښور پوهنتون د سیاستو او نړیوالو اړیکو پخوانی استاد پروفیسر اعجاز خان مشال رادیو ته وویل چې پاکستان د کډوالو په اړه مستقل پالیسی نه لري او په سیاسي بنیادونو پریکړې کوي. حالانکه په دې حق له د پاکستان د عدالتونو فیصلې هم شته ځکه چې پناه اخیستل د هر انسان بنیادي حق دی.
پاکستان دا پولیټیکلی استعمالای چې کله پریشر اسول واړی نو وباسه یل کټول وځي که دا طالبانو باندې بس کال دا خو وخت چې دی باندې باندې تنگ شي او دې چې په خوا دا وخت چې افغانستان کې کیسه ډیره خراب شي نو وی ورسمه چې راځي راځي مهاجرو بین الاقوامی تنظیم مشر چې راغلی او هغه هم دغه خبرې دی سره کولې او بیانونه هونه ورکوي خو خبره دغه کوله چې بین الاقوامی قانون تحت به تاسو داسې نه کوئ نو دی به زیات نه دا ټایم ایکسټینډ کی او ټایم مو زیات کړو چې دی باندې یو تور راویزان دی.
د یونیسیار د ارکامو تر مخه 14 لک افسناد لرونکو افغان کډوال په پاکستان کې اوسیږي او درې کله په خوا په افغانستان کې د جمهوریت ته سکوت او وسلوالو طالبانو واک تر رسیدونه پس تر شپږ لک پورې افغانان پاکستان ته راغلي دي. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
زموږ غله مشال رادیو خاوري په پاکستان کې حکومت او حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف په خپلو کې د خبرو اترو په وار وار اعلانونه کړي دي خو تر اوسه پورې عملاً مذاکرات نه دي شوي. د سیاسي او اقتصادي چارو پوهان وایي چې د حکومت او اپوزیشن ترمنځ اختلافات په دې هیواد کې سیاسي بې ثباتي جوړه کړې ده چې لکه بل پاکستان ته وروړاندې سیاسي او اقتصادي چیلنجونه ورځ تر بلې ژورېږي. دا چې د دواړو غاړو ترمنځ په خبرو اترو کې څه خنډونه دي، عبدالحی کاکړ د چارو له ځینو پوهانو سره خبرې کړي او دا راپور جوړ کړی دی. د روان کال د فروری د ټول ټاکنو په نتیجه کې د مسلم لیگ نواز په مشرۍ اتحادی حکومت جوړ شو او تریک انصاف د اپوزیشن رول خپل کړ. خو کوه کتل سي نو له تیرو څو میاشتو راهیسې د دواړو غاړو ترمنځ اختلافات په داسې حال کې جوړ شوي چې دغه هیواد د اقتصاد او امنیت په ګډون له یو شمېر نورو چیلنجونو سره مخامخ دی. حکومت په وار وار تریک انصاف ته د خبرو اترو بلنه ورکړې، خو تریک انصاف هر وار مشروطو خبرو اترو ته سلاسوي چې پکې مهم شرط یې د خپل زندانی مشر عمران خان او د ګوند د نورو بندیانو خوشی کول دی. عمران خان د روان کال جون همیاشت کې د راولپنڈی آډیالا زندان کې خبریالانو سره په خبرو کې فوج ته په اشاره ویل چې دوی یوازې له هغو قوتونو سره خبرو ته تیار دي چې واک لري، او د ده په داوه د شهباز شریف په مشرۍ حکومت هیڅ واک نه لري. د ګوند نورو مشرانو هم په وار وار دغه سي خبرې کړې دي. په اسلام آباد کې د ډان ټلویزیون د سیاسي چارو خبريال عبدالله مومند وایي چې د حکومت او تحریک انصاف ترمنځ په خبرو کې لوی خنډ هم دا دی چې پی ټی آی نه غواړي له واکمن ګوندونو سره خبرې اترې وکړي.
پاکستان تحریک انصاف عمران خان او عمران خان چې دغه پاکستان تحریک انصاف او په پارٹی کې چا تدا اجازت نشته چې هغه سیاسي ډایلاګ چې دغه شروع کړي، ځکه چې پاکستان تحریک انصاف خلک صرف عمران خان پیژني او عمران خان چې دغه په جیل کې دغه عدالتی سماعتونو کې یو خبره کوي چې هغه مذاکرات صرف د اسټابلیشمنت سره کوي، بل د غلو سیاسي جماعتونو سره هغه مذاکرات کول نه غواړي. حکومتي جماعتونه چې دي هغه هم عمران خان سره پاپولرټي هم د هغه پاور لیست دی، او هغه سیاسي جماعتونو سره پاپولرٹی نشته هم هغوی سره طاقت دی چې هغوی د عمران خان او دغه د سیاسي جماعت د دغه رویې نه چې دی هغوی اس قسم سنجیدګی نه ښکاره کوي چې را د عمران خان سره د څه قسم مذاکرات.
عمران خان د 2023 کال راځي د راولپنڈی په آډیالا زندان کې دی. پرنموړي بیلابیلې مقدمې دي چې پکې په ځینو کې ورته ضمانت ترلاسه شوی او ځینې یې لا هم په عدالت کې روانې دي. د نوموړي هغه مهال د فوج له پخواني مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره اختلافات پیدا شول کله چې د هیواد وزیر اعظم وو. په اسلام آباد کې د انډیپندنت ویبپاڼه د سیاسي چارو خبریال عبدالله جان د جولای پر لسمه مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال د عبدالله مومند له سرګندونو سره اتفاق وکړ. هغه وویل چې د عمران خان او فوج ترمنځ اختلافات د دې سبب شوي چې تحریک انصاف له واکمن ګوندونو سره مذاکراتو ته تیار نه دی.
عمران خان صاحب او باجوا صاحب ترمنځ یا د اسټابلیشمنت ترمنځ تعلقات خرابیدل شروع شول او بیا ډیر زیات خراب شول. اوس چې زمون کوم آرمی چیف دی جنرال اسم منیر صاحب هغه آی ایس آی مشر شو، هغه سے کرپشن کیسز پر ګوته کړل حکومت ته وی هغه په بنیاد باندې عمران خان صاحب چې د اسم منیر صاحب لږه کو بیا چې کله نوې آرمی چیف جوړې دو وخرا لو باجوا صاحب صاحب پر ریټایرمنٹ باندې، نو هغه وخت هم دا مونږ کتو چې عمران خان صاحب دا کوشش کول آرمی چیف جوڑ شی، یعنی ان وے هغه د اسم منیر صاحب مخالفت کو او بیا چې دې پکې نو مې واقع او شو، نو دا موږ اختلافات دي چې هغه وخت را روان دي.
د شهباز شریف په مشرۍ حکومت دا تور ردوي چې ګواکې دوی هیڅ واک نه لري او هر څه د فوج په لاس کې دي. خپل د فوج ویاند هم په وار وار خبري غونډو کې ویلي چې دوی په سیاسي چارو کې هیڅ لاس نه لري او باید پکې شکیل نه کړل شي. د ځینو پوهانو په خبره چې د تحریک انصاف او حکومت ترمنځ د اختلافاتو له کبله د پاکستان اقتصادي او د امن امان حالات نور هم ژور شوي دي. خو د سیاسي چارو پوه ډاکټر سرفراز بیا وایي چې د اپوزیشن او حکومت ترمنځ کې اختلافات ختم هم سي، نو د دې هیواد سیاسي اقتصادي او امنیتي حالات په دغه خبره تر هغه حل نسی تر څو د هیواد د ټولو چارواک ولسی حکومت ته پلاس ورنسی.
عمران خان دلی چې دی هغه هم معاشی عدم استحکام او نواز شریف والا هم چې دی معاشی عدم استحکام، اصل کې دی دواړو ټایم کې حکومت چې دی هغه د فوج سره وي، مخکې هم د فوج سره حکومت او اوس هم د فوج سره حکومت دی. لوی اثر پدې بي چې کله چې فوج چې دی هغه واک اختیار مننی او کنه سویلین واک اختیار مننی، دین او زیات فرق نه دی.
کله چې د پاکستان وزیر اعظم په مشرۍ د جون پر 22مه په لوړپوړی غونډه کې د ازم استحکام په نامه د نو فوجي عملیاتو فیصله وسوه، نو د تحریک انصاف په ګډون نور هو حکومت مخالفه ګوندونه یې مخالفت وکړي. له دې سره حکومت د ټول ګوندیزه کانفرنس وربللو اعلان وکړي چې په جواب کې عمران خان وویل چې دوی به په کې ګډون کوي. ځینې پوهان دا د تحریک انصاف له حکومت او فوج سره د جوړجاړي پر لور یو مهم ګام بولي.
دا مشال ریډیو دا
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په پېښور کې د غرمې 12 بجې سوې. منور شاه ته یو ځل بیا ورځو چې د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
پختون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم ویلي دی چې د دوی یو مشر فعال او شاعر ګیلمن وزیر د ټپونو له امله بیګا د اسلام آباد په یو روغتون کې په حق ورسېد چې مړی یې نن سهار د اسلام آباد موټر ویل لارې پیښور ته وړل شوی او له هغه ځایه به بنو او بیا شمالي وزیرستان ته وړل کیږي. هلته به یې سبا د ورځې 4 بجې جنازه کیږي. پختون ژغورنې غورځنګ ویلي دی چې وزیر د جولای په 8 په اسلام آباد کې د آزاد خان داوړ په نامه یو تن او د هغه ملګرو په لرګیو په سر وهلې. و بلخو د اسلام آباد پولیس وایي چې د تورن او کسانو ضد مقدمه دایره کړې او پلټنې پیل کړې دي. د پاکستان پوځ وایي چې د پیښور سره نږدې د متنو په حسن خیل سیمه کې د عملیاتو پر مهال د یو مهم کمانډر عبدالرحیم په شمول 3 وسلوال وژل شوی دي. د پوځ د اماړي کو سانګې بیګا یو خبر پاڼه جاری کړې چې پکې ویل شوی عبدالرحیم په یو شمېر ترهګرو بریدونو او د امنیتي اهلکارانو په وجنه کې ککړو چې حکومت یې په سر شپې ته لکه روپې انعام هم اعلان کړی وو. د خبر پاڼې تر مخه د عملیاتو پر مهال له وسلوال سره په ډازو کې د پولیس والاو په شمول څلور امنیتي اهلکار هم وژل شوی دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. د سند پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې سی ټی ډی ادا کړې چې په کراچۍ ښار په اتحاد ټاون کې د تاریخي طالبان پاکستان ټی ټی پی یو مهم کمانډر محمد شعیب نیولې چې د خیبر پښتونخوا د دره ادب خیل اوسیدونکو د حکومت یې په سر 600,000 روپۍ انعام هم مقرر کړی دی. د سی ټی ډی په وینا محمد شعیب د یو شمېر نورو ترهګرو بریدونو ترڅنګ په هغه پیښه کې هم ککړ دی په کومه کې چې په 2019 کال کې د دره ادب خیل د اسکرو لکان څوارلس مزدور شپارس مزدوران تختول شوی چې په 2020 کال کې بیا مړی په یو اجتماعي قبر کې وموندل شو. ٹی ٹی پی تر اوسه د محمد شعیب د نیول کېدو په اړه څه نه دی ویلي. پاکستان په دغه هیواد کې د اسناد لرونکو افغان کډوالو د اوسېدو موده یو کال وغځوله. دا فیصله پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د وفاقي کابینې په غونډه کې وشوه. د وزیر اعظم له دفتره جاری شوی بیان کې ویل شوی دی چې د مهاجرت کارت لرونکو کډوالو نیټه د راتلونکي کال 2025 د جون تر 1 غزول شوې ده.
دا مهم خبرونه لندیز مول مشال رادیو خواورې دي چې منور شاه وړاندې کوي. او تاسو پام د یو نړیوال راپور په لور راګرځوم. د بخښن نړیوال سازمان د افغانستان لپاره د ملګری ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما د ورستی راپور په تایید ویلي چې طالبانو له بشري حقوقو څخه پراخ سرغړونه کړې دي. د دې سازمان د جنوبی آسیا د برخې څېړونکي زمان سلطانی ویلي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت د سخت چلن په اړه د غنوی راپور په افغانستان کې له بشري حقوقو او اساسي ازادیو څخه سرغړونه په ډاګه کوي. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ویلي چې د یوناما د دغه راپور جوړونکي هڅه کوي چې افغانستان د لویدیځ لیدلوري وارزوي. په دې نور حال په دې راپور کې واوري.
د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري حقونو پر وضعیت اندېښنه ښکاره کړې او د هغه څه په وړاندې چې هغه د طالبانو له لوري خپل سري متضاد او مبهم اقدامات بللي خبرداري ورکړی دی. په هغه راپور کې چې د سازمان پرون چهارشنبه خپور کړی ویل شوی چې د افغانستان پر خلکو اخلاقي څارنه د تبعیض پر یو بنسټیز سیستم بدل شوی چې پر ښځو او نجونو یې په غیر متناسب ډول اغیز کړی دی. د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبی آسیا د برخې څېړونکي زمان سلطانی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت په افغانستان کې له بشري حقوقو څخه د پراخو سرغړونو مسؤل دی.
زنان و دخترها در افغانستان
په افغانستان کې خزی اونجونی لداس یو بنسټیز شوی سیستم سره مخامخ دي چې په سیستماتیک ډول د دوی حقوق او انساني ازادۍ تر پښو لاندې کوي. طالبان او د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت یې د افغانستان د نړیوالو مکلفیتونو خلاف په سیستماتیک منظم او پراخه کچه د دې هیواد د خلکو لومړني اساسي حقونه تر پښو لاندې کوي.
مردم افغانستان نقص میکنه.
په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په افغانستان کې د ښځو او نجونو د وضعیت او بشري حقونو د سرغړونو په اړه اندېښنه وښوده. د دې وزارت یوې ویاندې الیزابت استیکنی له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ټینګار وکړ چې د امریکا متحده ایالات به د ښځو او نجونو د وضعیت د ښه کولو لپاره له هر فرصت څخه ګټه واخلي.
برای دولت امریکا
د امریکا د حکومت لپاره یو لوی اندېښنه ده. موږ به له هر فرصت څخه په ګټه اخیستو د خپل اندېښنو په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه خپل غږ اوچت کړو.
تر دې یو ورځ وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویو ماموریت یا یوناما په یو نوي راپور کې وویل چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت لخوا له بشري حقونو څخه سرغړونې ترسره شوي، د خلکو خصوصي حریم محدود شوی، امرونه سخت شوي چې په پایله کې د دې هېواد د وګړو پر لویې برخې د ویرې او ډار فضا سیوری غوړولی دی. د طالبانو حکومت یوناما دغه راپور رد کړی او ویلي د کوم احکام چې د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت لخوا توصیه کیږي هغه معلوم اسلامي احکام دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د سهشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې د یوناما دغه راپور په غبرګون کې لیکلي چې د یوناما راپور جوړونکي هڅه کوي چې افغانستان د غربي لیدلوري څخه وارزوي چې د ده په خبره دا کار سم نه دی. د بخښنې نړیوال سازمان له ملګرو ملتونو غوښتي چې باید په افغانستان کې د هغه څه په وړاندې چې هغه د نړیوالو قوانینو په اساس جنایتونه بللي د ځواب ورکونې یو خپلواک میکانیزم رامنځته کړي. د بخښنې نړیوال سازمان همدارنګه د خپلو شواهدو پر بنسټ ویلي چې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو پر بنسټیزو حقونو سخت محدودیتونه له پراخو خپلسري توقیفونو، جبري ورکېدو، شکنجه او نورو ناوړه چلندونو سره یو ځای د بشریت ضد جنایتونه او جنسي ځورونه بلل کېږي. د سازمان ویلي طالبانو په کراتو ښودلې چې دوی نه غواړي له هغو کسانو سره حساب کتاب وکړي چې له نړیوالو قوانینو څخه په جدي سرغړونو تورن شوي دي. په تیرو نږدې دریو کلونو کې چې طالبان بیا په افغانستان کې واک ته رسېدلي، په دې هېواد کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو بشري حقوق ورځ تر بلې محدود شوي دي. د بشري حقونو د فعالانو په وینا همدا د ښځو او نجونو له بشري حقونو څخه جدي سرغړونې په نړیواله کچه د طالبانو د حکومت په رسمیت نه پېژندلو تر ټولو مهم لامل بلل کېږي.
زموږ له مشال رادیو څخه اورینن د پاکستان په شمول په ټول نړۍ کې د آبادی یا نفوس نړیواله ورځ لمانځل کیږي چې مقصد یې په آبادی کې د زیاتوالي لوجې پیدا کېدونکو بحران په اړه غور کول دي. روغتیا پالان وایي چې په آبادی کې د زیاتوالي له کبله ټولنې نه یوازې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ کیږي، بلکې د زیاتو ماشومانو د زیږولو لوجې د ښځو پر روغتیا باندې هم منفي اغیز کیږي. زیات بچی زیږونکي میندې د صحت له کومو مسلو سره مخامخ کیږي او په آبادی کې د زیاتوالي څه وجوهات دي؟ په دې اړه خالدی نیاز له پېښور راپور لیږلی چې د یوې مور په ژغ پیلیږي.
ډیر زیاته کمزوري ده، خوراک وسم نشته، خپې لاسونه خوږیږي، لږ تکلیف راشي بس راپروز بیوش شو، د وینې کمی مې ډیر زیات دي، وجود کې مې اوبم نشته او بس د ماشومانو د وجې نه مې په وجود ډیر سرات پرویوتی دي.
دا د نوخار ویش کلنه سیما ده چې د اوو بچو مور ده. د سیما سلور زامن او درې لونه دي. مشال ریډیو سره خبرو کې سیما اوی چې کم عمرې کې واده او بچو کې مناسبه وقفه نه کولو له وجې صحت باندې ډیر بد اغیز پریوته دی. اوس یې وجود کې د کار کولو توان نشته او ډیره کمزوري محسوسوي. دا وایي چې د غریبۍ له وجې نشي کولی چې ښه خوراک وکړي.
د کور کار ډیر په تکلیف باندې کوم، خپې لاسونه ټول لږ تکلیف راشي بس بیوشي را باندې راځي، د وینې کمی مې دی، د اوبو کمی مې دی او صحت مې ډیر زیات کمزور دی.
د پېښور لیډی ریډینګ هسپتال ډاکټر زلندا وایي چې د سیما غوندې میاندې کومې چې زیات ماشومان پیدا کوي د هغوی وجود کې د بیمارو خلاف طاقت کمیږي. ډاکټر زلندا زیاته کړې ده چې دې نه علاوه داسې ښځې د وینې، کیلشیم او هډوکو کمزوري سره هم مخ کیږي.
چې یو خزاب ماشوم ته یو پی ور کوي، اینه بعد داغه دوباره ماشوم په خېټه شي، نو هغه جسم ته دا ټایم ملونه شي چې داغه اډوکي مضبوط شي یا کیلشیم داغه اډوکو للاړ شي. ظاهره دا ببل ماشوم په خېټه دی هغه د پاره به ارسزي، نو خزه ډیره زیات دي سره کمزوري کیږي، بل دا دی چې د ماشوم په صحت هم افسر پروزي.
پاکستان کی آبادی او منصوبه بندی حواله سره کارکونکو اداري پاپولیشن کونسل تر مخه ملکی هر کال یو لس زرمیان دی د ماشومانو د پیدایش دوران ژوند بیلی. د کونسل د کال 2023 راپور تر مخه پاکستان کی هر خزا سلور پوری ماشومان پیدا کئ. 70% ماشومان د خوراک د کمی سره مخ تی او هر دری ماشومانو کی یو سکول ته نزی. په ټولنی جوور نظر لرونکي د پېښور پوهنتون د عمرانیاتو څانګې استاد ظفر خان وایي چې ټولنه کې د آبادی زیاتوالي مختلف وجوهات دي چې پکې د کم عمرۍ ودونه، د تعلیم نه لریوالی، د د نارینه اولاد خواهش، کلتور او نور سیزونه شامل دي. دی وای چې د زیاتې آبادۍ لوجی ټولنه د معاشي ستونزو ترڅنګ سیاسي بحران سره هم مخ کېدی شي. ظفر خان زیاتوي چې زیات ماشومان لوجی اکثره کورنۍ د معاشي ستونزو ښکار شي او کورنۍ جنگ جګړې سیوا شي. د کومه چې خزي زیات متاثر کیږي،
جنگ جګړې، ډومېسټک وایلنس پاره کورونو کې ډېر زیات وی، کم کې چې غریبي وی، د خلکو روزګار نه، دلته کې د خزو صحت چې کم دی کنه هغه ته په پښتنو په کورونو کې چې کم دی هغه شانت امپورټنس نه ورکړي کیږي، او بیا چې کم دی غریبي مشي نو زیاتره چې کم دی کنه بیا د دوی چې کوم ځای کې خاص تور باندې چې کوم زنانه د امید سره وی هغه ته خوراک نه ملاوي.
د صحت نړیوالې ادارې کال 2015 یو تحقیق تر مخه د ماشومانو پیدایش کې کم از کم د 2 کالو وقفه پکاردا، ځکه چې د دوران د خزو صحت کې خواله راشي او هغه د بل ماشوم پیدایش لپاره تیار شي. خالدان نیاز، مشال ریډیو، پیښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
زموږ غلا مشال رادیو خبري او استاذ پام د روغتیا په اړه یو بل راپور پر لور راګرځوم. ل پېښور سره اړلرونکي ماهر نفسيات یا ارواپوه ارشی ارباب وایي چې د سړیو په نسبت شدي زیاتې له ذهني ناروغیو سره مخامخ کیږي چې بیلابیل لاملونه لري. ارشی ارباب له تیرو 13 کلن راهیسې د خیبر پښتونخوا په بیلابیل سیمو کې د ذهني ناروغیو پر درملنې سربیره هلته شزو ته په دې اړه پوهاوی هم ورکوي. خالد نیاز د ارشی ارباب سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پښتلی چې دې میدان ته ولې راغله، نو موړې په جواب کې وایي
اصل کې چې ما وکړه چې زمونږ ته زنانو ته دا ستونزې ډېرې دي د مینټل هیلث ریلیټډ، کوم چې نه دا غي پدې باندې پوهېږي چې دا دماغي بيماریاں دي، نه پدې پوهېږي چې دا دی علاج هم شته. اي خو به دا وي چې دا پیریان دي، راړه باندې جادو کړي دي، یار باندې کوډي کړي دي، نو پدې وجه باندې ما ته دا فیل شو چې دې خلکو له سپورټ ورکول ډېر ضرور دي. بل دا چې دی و مل سایکیټریست یا مل سایکولوجیست کې ناستل نه وي او ته ډېر خبرې نشي کولې، نو پدې وجه اي فیل چې دلته فی ملتدی باندې کار کول پکار دي.
چې کمی زنانه دي نو اغه ذهني مسلې دي، د اغه نه خبرتیا لري،
ډېر زیاتې کمی دي او کمی دي هم نو اغه چې دي علاج طرف ته نه ځي.
سو وجوهات چې خلکو کې دي اړه باندې په هنيشته دي،
په دې اړه چا کار نه دی کړی. شپږو کال به کېږي چې کووډ نه یا لګ مخ کې په سٹارټ واغشتو یا کووډ ورځو کې واغشتو شو، نه خلک پوښتنه کوي چې مینټل هیلث باندې هم کار پکار دي، دا هم بيماري ده.
تاسو غنئ چې سړی زیات د ذهني بيمارو ښکار کیږي ک خزي
ډوړ دي خو لکه خزو ریشو پکې لګ از معمولی شانت زیات زکه دا چې د خزو مسلې ډېری زیاتې
کور کې کمی خزي دي. ایته وسنګ پته لګي چې هغه د ذهني ناروغي سره مخ تا
خوب اوس خدای خراب شو، مکه به خوب کول شي، خوب نه ورزي، ډوړې ته ورنه کیږي، جړاړې زیاته ورزي، بهر ته خې بد لا وتل لاغي لخن نه ور کوي، او چې بزان لدی ناشته او ما سره دې اړه خبرې نه کوي، دغه یا هغه کې یره ډیر زیاته پیدا شي وی چې ډیر ټول ورځ درځي کې چې خدای خیر سره کیږي، پاتې دا څوک چې خبرو کې دا غیړه په درځي دوشي دنه لاوه چې کله هغه ډیر زیات ستړیوالی محسوسه چې ما بدن کې طاقت نشته، دغه سی او سونه خې کله دای په جون کې ښکار کېدل شروع شوه، په کاږي چې کور ولا پوښي چې ته اوس د علاج ضرورت دی.
سګنې چې کم کورونو کې ناستي خزینو هغه څنګه د دې چې کم زهنی ناروغي دي هغه نزان بچ ساتلې شي،
ټول نه خطرې کده دا چې کله دی پوي شي چې نور به کول زما سټم نه ختم شو، زه اگزاست شم، مال نور نه کیږي، زما موډ هم خراب دی، مال غسم راځي، مال جړام راځي، په ما ټینشن هم راځي. دا په کار بیا دا لدا سيدي چې دی دا زنانه چې دی لګ ډیر مور کروا په لاړ شي او از دوه لپاره کوند کر دې لاړ شي، رور کر دې لاړ شي، کني لګ بهر ته دی او زی لګ شانته یو ورځ دوه لپاره دی اوټینګ وکي، نو ان شاء الله دې صحت بچره هم نه خراب کیږي.
د زهني چې کمی ناروغي دی پدې کې کمی سنگرات لېشي
ډیر دا سي بد ریواجو نه دي، موږ په کلچر کې چې هغه موږ اډاپټ کړی دی، موږ ته نورمال عمل خبر اخکاری یو خو پاغي باندې چیزيان رسون کې رواجونه چې دی پاغي باندې کار او شي چې کله ای کی بدلون را کو زمون زنانه نیم 50% خدای دماغي حالت الټیټیک شو سیکنډ دا چې کله موږ دای په فرایز او حقوق باندې خبرو کو فرایز باندې هر یو انسان خبره کوي دا ستا ډیوټي ده ته کې پر دا غي رائټس تم بیا قتل پکاري چې دای کوم رائټس نو آیا ته دای رائټس فولفل کې کنه فولفل کې
څه غنې چې حکومتي سطح باندې آیا چې کوم ذهني بيماري دي نو اغه ته اغه سي توجه ورکړي شوی دا او کنه او سمره پکار ده
یو ورکړي شوی خو ډیره کم ده چې کوم زمونږ حکومت دا صحت کارت انټروډوس کو دې کې تقریبا هر یو شوبه والا هر یو میډیکل فیلډ چې هغه پکې لګ نه لګ ټچ کړي دي سل زیات د خور کړي سي پکې ټچ کړي دي اغه کې هم سایکیټری چې دا بالکل اګنور ده
ارواپوه عرشی ارباب و چیز موږ د خبريالي خالدي نياز پښتني ځواب ولي
دا مشال رادیو
زموږ غل مشال رادیو څخوري په پا پاکستان کې د ډیجیټل حقوقو لپاره کارکونکو پر ایکس باندې چ پخوانی نوم یې ټوئیټر دی د حکومتي بندیز د لری کول غوښتنه کوي د پاکستان پریس فاونډیشن په نوم یو غیر سرکاري ادارې او د ډیجیټل حقوقو فعالانو د جولای پر لسمه مشال رادیو ته ویل دغه بندیز باید لری کړل سي ځکه چې دا تر عین لاندې د پاکستان ولسته د ورکړل سو حقوقو څخه خلاف ورزي ده د پاکستان حکومت د روان کال د فبروري راهیسې دغه بندیز لګولې دی او وايي چې د ملي سلامتیا په خاطر دا اقدام کړی ملیه مرزاده پر دې موضوع لپاره وان سره خبري کړي راځي چورته غرسو
په پاکستان کې د بیان ازادۍ لپاره کارکونکو غیر سرکاري ادارې پاکستان پریس فاونډیشن په حکومت غږ کړي چې پر ایکس چې په خوانی نوم یې ټوئیټر او بندیز لری کړي دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د روان کال د فروری راهیسې د عامو خلکو د استعمال لپاره پر ایکس بندیز لګولې دي د پاکستان کورونو چارو وزارت وکیلانو د جولای پاتمه په سند هایکورټ کې په دې اړه د مقدمه په وخت ویل چې ځینې خلک په ایکس د ریاستي ادارو ضد د لیکنو لاله په ملک کې نامنی خبرولو ته لمن وهي نو ځکه یې بند کړي دي حکومتي چارواکو ویل چې په ایکس بندیز د پاکستان د آئین د 19 آرټیکل خلاف عمل نه دی د آئین هغه ماده ولسی وګړو ته د رائے آزاد اظهار باوري کوي د پاکستان پریس فاونډیشن یا چارواکی نازش غلام علي د جولای په لسمه مشال ریډیو ته ویل چې ادارې د حکومت لخوا د ملي امنیت ساتلو په بانا په ایکس باندې د بندیز اقدام ردوي هغه ویل چې دوی پوښتنه کوي چې ایکس د امنیت لپاره دومره بد دی نو حکومتي چارواکي ولې استعمالوي
حکومت ته اول د مدني ټولنې سازمانونو سره خبره کول پکار وو چې د ملي امنیت مسلې دي یا په ایکس داسې قسمه پوسټونه کیږي نو د مخنیوي لپاره ګامونه باید واغستل شي خای په پاکستان کې د ډیجیټل حقوقو لپاره کارکونکو ادارو ورته مشوره ورکړې وی نو پټول ایکس بندیز لګولو ته به ضرورت نه پیښېدو په ایکس د بندیز سره د معلوماتو خپرېدل ډیر کم شوی دی ځکه چې سیاستوالو به معلومات په ایکس ورکولو نو داسې ټوئیټر یا ایکس د خبرونو یو ذریعہ وا کو ګورو نو وزیر اعظم شهبا شریف د وی پی ان په ذریعہ خپل د ایکس استعمال کوي نو پوښتنه پیدا کیږي چې کدا دومره بد وو نو ولې یې دوی استعمالوي بیا باید عامولسته هم د خلاص ساتل شوی وي وی پی این ورچوال پرائیویټ نتورک ته ویل کیږي چې د کارونکو آنلاین موقعیت بدلوي تر دې مخکې د پاکستان بشری حقوقو خپلواک کمیشن 13 میاشت ویلو چې د پاکستان آئین خلکو ته د رائے د اظهار اجازه ورکوي نو ځکه باید حکومت پر ایکس بندیز لری کړي په پاکستان کې د ډیجیټل حقوقو یو فعال امجد قمر مشال ریډیو ته ویل د ایکس باندې بلاک کول په پاکستان کې د بیان آزادۍ محدودولو معلوماتو ته د لاسرسي او دولسي هوندو د محدودولو لپاره یو اقدام ښکاری
یې کوئی نئی بات نه ہے اس سے پہلے بھی
دا کوم نوې خبره نه ده مخکې هم پاکستان کې د سوشل میډیا په پلیټ فارمونو بندیز لګول شوې ده په 2013 کال کې 15 زله په هیواد کې انټرنیټ په مکمل ډول بند کړل شو دا سبب کیږي چې حکومت د پاکستان تحریک انصاف کمپاین باندې د بندیز لګولو لپاره په ایکس پابندي لګولې ده واقعا ایکس پاڼه د معلوماتو یو سرچینه ده چې عام ولس کاروباریان خبرېلان او سیاستوالان یې استعمالوي پاکستان کې د ایکس استعمالونکو شمیر شاوخوا 40 لک دی نو په ایکس باندې بندیز د بیان ازادي معلوماتو ته رسایي او په ولسی غونډو اثر کوي
نوموړي ویل چې په پاکستان کې چارواکو په دې موضوع خاموشي اختیار کړې ده خو دغه په باور دا د پاکستان ولسته د ورکړل شو حقونو څخه ښکارا سرغړونه ده
د ډان رسپانې خبریال جاوید حسین مشال ریډیو ته ویل چې په ایکس پاڼه پابندی مناسب نه ده او د یو غیر منصفانه او غیر متوازی پریکړه بولی. نوموړي ویل چې په ایکس باندې بندیز خبریالانو ته هم ډېرې ستونزې جوړې کړې دي.
تو ایسی جو چیزیں ہیں اس کو کیٹر کرنے کے لیے اور بھی بہت سارے طریقہ کار ہو سکتے ہیں،
لیکن داسې مسلو د حل نور لاره همشتا. په سوشل میډیا پلیټ فارم بالخصوص ایکس باندې بندیز یو سم فیصله نه ده، هغه ځکه چې چا دا بندیز لګولې دي، یعنی حکومت او حکومتي وزیران هغه ټول یې اوس هم استعمالوي. کدا ملي امنیت ته څه خطر وي نو بیا دې د هغې استعمال په هیڅ طریقه مناسب نه دی چې تاسو یې د خپل مقصد لپاره خو استعمالوي، خو په هغه اوازونو د پابندۍ لپاره یې استعمالوي چې په حکومتي اقداماتو تنقید کوي. نو دا د جمهوري اقدارو خلاف دی. دا د یو خبریال په حیث زموږ مطالبه وګڼئ چې ډېر داسې معلومات چې رسنۍ یې خلکو ته نشي رسولی، د هغې لپاره سوشل میډیا یو داسې پلیټ فارم دی چې هغه معلومات تاسو پر صداقت سره ولستا رسول شي چې اوس هغه نشي کېدی.
مشال ریڈیو پدې موجود پاکستان د نشریاتو او اطلاعاتو وزیر عطا الله تارړ سره رابطه وکړه، خو نوموړي د کابینې د غونډې د مصروفیت له کبله خبرې اونه کړل شوې. د ډیجیټل حقوقو فعالانو مشال ریډیو ته ویل په پاکستان کې ډیجیټل حقوقونه په کمېدو دي. د دوی په خبره د یوې جمهوري ټولنې د ودې لپاره د سوشل میډیا ازادي ډېره ضروری ده. ایکس ډاٹ کام د ټولنیزو رسنیو یوه ویب پاڼه او ایپ دی چې تر مخه په ټوله نړۍ کې هر میاشت شپږ سوه ملیونه فعال کاروونکي استعمالوي.
زموږ غلم مشال رادیو خاوري. د پاکستان دولتي بانک وايي د هیواد ته په تیر مالی کال کې بهر میشتو پاکستانیانو تر اوسه تر دیرش ارب ډالر زیات پیسې لیږلي چې له دې وړاندې مالی کال پرتله لس اشاریه اته فیصد زیات دي. په دې کې تر ټولو زیات یعنی شاوخوا اوه نیم ارب ډالر په سعودي عرب کې میشتو پاکستانیانو خپل کورونو ته استولي دي. د اقتصادي چارو پوهان وایي چې دا پیسې د پاکستان اقتصاد ته ګټه رسوي، خو د دې زیاتوالی دا هم څرګندوي چې له پاکستانه د خراب اقتصاد له وجې د پخوا په نسبت ډیر خلک بهر هیوادونو ته د مزدوري لپاره تللي دي. په دې اړه تفصیل له کراچي د مشال رادیو خبريال نیازلی راکوي.
د پاکستان مرکزی سٹیٹ بینک د جولای په نهمه په خپل راپور کې ویلي چې هیواد ته په 2023 مالی کال کې په بهر هیوادونو کې میش پاکستانیانو د ریمیټنسز په صورت کې دیرش ارب ډالر څخه زیاتې پیسې را لېږلې دي، او دا پیسې د تیر مالی کال په پرتله لس اشاریه اته فیصده زیاتې دي. د سٹیٹ بینک په وینا چې په مالی کال 2023 کې ټولې دیرش اشاریه درې ارب ډالر راغلي دي، او په کال 2023 کې ویشت اشاریه درې ارب ډالر راغلي وو. د اقتصادي چارو پوهان وایي چې د ریمیټنس زیاتوالو لوی علت په ملکي ګرانی کچا زیاتېدو او په ګڼ شمیر کې خلکو بهر هیوادونو ته د روزګار دپاره تلل دي. په کراچۍ کې اقتصاد پوه خبریال وکیل الرحمان وایي چې یو خوا په هیواد کې دننه ګرانۍ کچه زیاته شوې، نو ځکه د بهر هیوادونو کې میش پاکستانیانو خپلوانو ته زیاتې پیسې رالیږي.
چې په ملک کې ګرانی ده، نو کم دلته چې خلک چې کم ډیپینډنٹ دي، د بار پر خلک چې کم فورن کې کار کوي، د دې چې کم ډیپینډنٹ دي د ملک کې ګرانی ده وجنا، هغه چې دنه مجبور دي چې هغه ټول خپل بچت یا ټول کمایي چې دنه هغه ملک ته رالیږي، ځکه چې دلته خرچې سوا شوي دي ګرانی ده. نو یو وجه دا هم ده چې زموږ ریمیټنس سوا شوي دي. دویم وجه دا ده چې ملک کې بیروزګاری ده، نو تیر یو سو کالو کې د پاکستان نه بار تلو او بار ملکونو کې کارونو کولو په دې رجحان کې متدینو ډېر زیاته اضافه شوه.
په پیښور کې اقتصاد پوه خبریال طاهر امین بیاوایی په ملک کې بیروزګاری هم زیاته شوې ده، ځکه د مزدورانو سره ډاکټران، انجینران او نور په لسګونو زره خلک په هر هیوادونو ته روان دي، زکا په ریمیټنسز کې زیاتواله لیدل کیږي.
کوټ کېږي چې تقریبا سره په ساتل کې خلک ته لس میاشتو کې میکسیمم دا اوتل د دې زنه، او دا د تمغه وای چې برین ډرین د دې زنه ټیلنټډ خلک چې کم دي هغه بهر روان دي، ولې چې دلته اپورتونټیز کم دي او فردر سکویز کیږي. دغه خلک ته تعلیم یافته خلک ته یا څنګه چې اوه تاسو انجینر شو، ډاکټر شو، نو هغه هم دا کوشش کوي چې بهر زی. تاسو ګوره چې لیوینګ کاست چې کم دي هغه هم سیوا شوی دي، منګای زیاته ده، او دلته پاکستان چې کم آمدن دلته خلکو هغه هغه شانتینه د تاسو ګوره کیپټا انکم چې کم دی هغه لوئست ان دی ریجن دی.
دا په داسې حال کې چې د پاکستان سرکاري ادارې بیرو اف امیګریشن ان اوورسیز امپلایمنت د جولای په دریمه په خپل یو بیان کې ویلي دي چې په مالی کال 2023 کې 8,98,000 وسوا او ودیش خلق د مزدوری لپاره بهر هیوادونو ته تللی دي. اقتصاد پوها وکیل رحمان بیاوی پاکستان هر کال شاوخوا دیرش ارب ډالر ایکسپورت کوي، سامانونه بهر هیوادونو تلیږي او دا هم دومره پیسې دي چې بهر هیوادونو کې میش خواریکخه پاکستان ته رالیږي.
تقریبا زموږ چې ټوټل سیستم فیکٹری دی او زموږ چې ټول ایکسپورتس کوي هغه ډیر شرب ډالر دی، او بل خوا صرف چې هغه خواریکخ چې بار کارونه کوي هغه هم ډیر شرب ډالر چې دنو پاکستان ته رالیږي. مطلب ټوټل ایکسپورت او دی وخت زموږ بار ریمیټنس دا دی وخت برابر شوی دی، او پاکستان کې چې دنو د ایکسپورتس اورینټډ چې کوم فیکٹری نه دی ایکسپورټران دی، حکومت هغه ته ډیر غټ عزت ورکړي او ډیر غټ سہولیات ورکړي، مراحت ورکړي. هو پاکستان کې چې دی چې کم دمرا چې دنو سرمایه پاکستان ته را لګلو ولا کوم شوبه ده، یعنی دا خواریکخ دی هغه ته هغه شانتي سہولیات مراحت یا هغه شان عزت په نظر نشي کتلې کېده.
په داسې حال کې چې د سٹیټ بینک تر مخه په کال 2023 مالی کال کې د سعودي عرب نه 1.42 ارب ډالره، متحده عرب اماراتو څخه 15.53 ارب ډالره، د برتانیا څخه 4.52 ارب ډالره، د امریکې څخه 3.35 ارب ډالره، او له یورپي هیوادونو څخه 3.53 ارب ډالره پاکستان ته راغلي دي. په پېښور کې اقتصاد پوه ډاکټر منظور حسین بیا وایي دا پیسې پاکستانیانو راغلي کلي دي، نو د ریمیډنس زیاتوالي سره پاکستان کې بیروزګاری هم راکمېدې شي او د زر مبادله ذخیره ورسره هم زیاتېدې شي.
نو دا اهمیت په حواله مونږ د پاره ډیره هم دی، ځکه چې پاکستان ته د پیسو ضرورت دی. مونږ نور ایکسپورٹس کم دی آغا کم دی یا آغا دنیا کی د نور ملکونو سره مقابله نشی کولی، د دې دو پهلو دی، یو خودل ته د بیروزګارۍ مسله حل شي او بل پاکستان ته پیسې هم ملو شي.
د اقتصادي پوهانو په وینا چې اقتصاد خکولو لپاره یوازې پر ریمیډنس باندې انحصار نشي کېدی، باید چې حکومت د ایکسپورت زیاتولو لپاره کارونه واخلي. پوهان وایي چې په راتلونکي کلونو کې به دا پیسې نور هم زیات شي، ځکه چې لسګونو زره پاکستانیان د کار روزګار لپاره د هیواد وتلي دي او نور هم د وتلو په تکل کې دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال رادیو خبري اوس د ننګرهار ته. د ننګرهار په ویول سوالي کې یو ځوان د خپل میرمنې په ملتیان جدي یو نیم سل هلکانه اونجونو ته د خوش کور په نوم وړیا شوونیز مرکز پرانستی دي. زده کوونکي جونی هلکان خوشاله دي چې په خپل کلی کې ورته د زده کړو زمينه برابر شوي، خو د طالبانو د حکومت له مسولو چارواکو غواړي چې د نجونو پر مخ لښ پژم ټولګي پورته شوونځي پرانیزي. نور حال په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ سره سم لشپګم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د خونځي دروازې تړل شوي چې لا هم تړلې پرتې دي. خو تازه د ننګرهار په چپرهار ولسوالۍ ډاګو سیمه کې یو لوستي ځوان خیبر جمال احمدي او میرمنې د خوږ کور په نوم د بیلابیلو مضامینو د زده کړو وړې ښوونیز مرکز پرانستې. احمدی وایي چې له دې چارې موخه د زده کړو څخه د شپږم ټولګیو څخه د پورته نجونو برخمن کېدل، د کوچنیو نجونو او هلکانو د پوهې کچه لوړول او زده کړو ته د کلیوالو او بېوزلو وګړو هڅول دي. نوموړی وړاندې وایي
تر څو دغه نجونې وکولی شي چې دوی هم تعلیم ترلاسه کړي، نو په همدې اساس باندې دغه پروسه په لاره باندې واچوله. نږدې یوه نیمه میاشت شاوخوا کېږي چې موږ دغه پروګرام په لاره اچولی دی، چې په دغه پروګرام کې موږ سره تقریبا 40 تنه نجونې او 50 تنه نارینه زده کوونکي موږ سره په دغه پروګرام کې تر اوسه پورې شاګرد.
د احمدي په خبره په پیل کې د میرمنې په ملتیا د زده کړو دې بهیر ته اوږه ورکړې وه، وروسته یې خور او ورسره نورو لوستو کلیوالو ځوانانو همکاري پیل کړه. دوی اوس مهال 40 نجونو او نږدې 100 تنو هلکانو ته د دینی زده کړو ترڅنګ د انګریزي ژبې زده کړه او بیلابیل ساینسي مضامین تدریسوي. میرمن احمدي د طالبانو د حکومت له مسؤولو چارواکو غواړي چې د نجونو پر مخ د شپږم ټولګي څخه پورته خونځي پرانیزي.
زمونږ راتلونکي نسلونه دي، باید چې دوی ښه تربیه کړو موږ، او د دوی د کورنۍ څخه هم زما هیله ده چې په وخت خپل درس ته ولېږي، په وخت خپل درس ورباندې ووایي، او انشاءالله چې زما د خوانه به ورته کوم مشکل نه وي. دوی ته ما ډېر ښه درس ورکړی، او زه نور هم غواړم چې دا پروسه همداسې دوام وکړي، او زما د حکومت نه هم دا هیله ده چې کومې خویندې چې په شپږم نه
په دغه ښوونیز مرکز کې په زده کړو بوخت نجونې د تدریسي بهیره خوشاله دي، خو له طالب چارواکو غواړي چې د اساسي زده کړو په پار دي د دوی پر مخ له شپږم ټولګي څخه پورته د ښوونځیو دروازې پرانیزي. په دغه ښوونیز مرکز کې په زده کړو بوخت الکان هم خوښ دي او زیاتوي چې په تیره یوه میاشت کې له استادانو ډیر څه زده کړي دي. د خوږ کور ښوونیز مرکز مسؤول احمدی وایي چې له دوی سره یو شمیر شتمن کلیوال مرسته کوي چې زده کوونکو ته پرې تدریسي مواد او قرطاسیه پیری. دی په نورو ولسوالیو کې له لوستو ځوانانو غواړي چې په خپلو کلو کې د ماشومانو، نجونو او هلکانو ته ښوونیز مرکزونه پرانیزي.